السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کله بندې وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې ترانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یو تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوښین شول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرغ لاس ده بیولوژی مضمون سلرم الوسته. زموج نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو سلرم تپر که دی او ده نوشته می صفحه سخه تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکری. لکه ترنگه چی مو پا تیر سپر که دیر شانس دکلل نن با هم موج ده حجروی بیش پا باده که دیر معلومات تلاسه کن. په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و دیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تسپیده کړي واوسي او زده کړي به مو. تاسو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. لازو حجروی ویش سخمخ که موش پا لمری چپرکی که حجره پیجنده لیبه. چه حجره چی ده دشوندی و موجوداتو، جورشتی، ساختمانی او اساسی وظیفوی واحد ده. نو زموش طول جوندی و موجوداتو ساختمان پر چشی ولار ده پر حجره بانی ولار ده. که آقا که چیری موش حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټول حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته چی کیږي ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چی کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر چه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولی ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولړیږي په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. رازو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویشتم. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمی حجرو کې چه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چه کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چی لاز سرازی منز ترازی حقا با خپل ده مورنی حجره پا چیری. او ده ده کم کروموزومون شمیر چی ده حقا بم چی شیه ده مورنی حجره پا اندازه اوز. ازو کروموزوم پیشنو. کروموزوم موج وایو چی ده پا هسته که لکه سرنگ چی حجره بیویش موج پا ییجو چی چی ییجره کیجه پا هسته که ده حجره پا هسته که ده هسته سخه پیل کیجه. او کله چې هسته چې سول وویشت بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د څه په نامه سره یادیږي؟ د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنیو حجرو ویشل کیږي د دغو دوه لورنیو حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې ده هغه د امادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته اماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه څه کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله ده. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د څه په نامه سره یادیږي؟ د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په څه باندې بدلیږي؟ په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه څه کوي؟ د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دنده سرته رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي؟ د هستې کوم شاوخوا غشا چې د هغه څه کیږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې د هغه مکمله څه کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه څه کیږي؟ د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته څه کوي؟ حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي؟ دا کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوه برخو ته څه کوي؟ کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي؟ د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي او د هستې کومه غشا چې وه هغه چه شي کیږي دغه دوې دانې هستو غشاوې رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې وه هغه چه شي کیږي د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چه شي کیږي کوم هستې چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کیږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش چې دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله مست کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندي موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه په معنا سره دی د لږیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې یې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یې نیمه یي. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیریدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې وه د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرو په نسبت څه کیږي نیمه کیږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر څه کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوي اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رزوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتون برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ یې کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړي. ستاسی طول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګۍ و څلورم لوست ته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې، موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه اوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل سوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویله، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شیشکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویله د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه سي وچي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شی دی وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه آماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفی البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویله، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجونو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې یعنې جسامت یې کوچنی دي تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د ریزې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزې چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي. چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزی دي، لیور ورډس دي او هارن ورډس دي. تاسو دوی پیژنو چې خزی او لیور ورډس څه شی دي؟ خزی چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وایوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزی چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کیږي راشنه کیږي او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کیږي. بل موږ وایو خزی چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دي هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه شوی برخې څخه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پیسوي ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډس دی. چې لیور ورډس چې دی دا موږ وایو د غیر وایوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندیو موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخې ته چې د پښتون برخه ده انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر وایوي نباتات واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع یو ډېره مهمه موضوع ده چې تېرو لوستنو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ اوستاسې درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې ده هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چیکي خارج د باندې باسي د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې یو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق دی. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره پورې، او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویل چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسې وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین نونه پکښې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دغه خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایو پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپېژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم یې جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي، سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل دغه سره پېژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون دای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستېني. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کېږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی سو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمېر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 6.1 میلیونه حجرې په کښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې په کښې کې مایکرولیټر په کښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر په کښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سرو کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرژي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمېر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغۍ یعنې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمېر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړی رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري. مثال د دوی دیوال جوړښت چې دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنې د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق وي. د مایع صفحات اساسي دنده چې د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مایع صفحات چې هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دی لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دي. او پاتې د نیمې سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي. ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېرې هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه د پاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کوي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی او اته کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایي. د آر ایچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د آر ایچ فکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکتور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنې صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنې هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فکتور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نشي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فکتور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاست د لسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ موږ تاسې د ایکالوژي او د هغوی برخې زده کوو. از موږ او ستاسې درس به د پنځه نوي صفحې څخه تر یو سلو یوې صفحې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلي وه چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي. هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډېرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه، یو ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نهسي کولای چې څشي کې لابراتواري تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی رااخلي د طبیعت موډلونه رااخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کوم تجربې چې دي، کوم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سړي. مثال د خبرې کچیرې موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکښې کې ووینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټوله د ژوندي موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولای سو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپېریال کې چې دي درې ډوله ژوندي موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي وه، پروډیوسرز وه، او بل کنزیومرز وه چې مصرف کوونکي وه، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز وه. چې پروډیوسرز چې وه هغه کې موږ نباتات ویلي وه، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید رااخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا څه کوي، د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله، ځینې یې د نباتاتو څخه، ځینې یې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سره یادېدل، چې بکتریا، پروتستات چې دي هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنې دوی چې کوم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي، او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنې زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره څه لري؟ مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کوم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجوداتو لپاره د اوسېدو چاپېریال برابروي، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولای شي چې څه وکړي؟ په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیاتو درای ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس، د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دې بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو دی په اوبو کې وکولای سي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټول چې دی په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپېریالونه وایئ. لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه څه کوي مخ ته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د څه په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړې یا بلوط چې دی دغه کم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې څه وکړي وده وکړي. یعنې په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخه یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکتونه چې دي، پلانکتونه چې موږ وویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي. یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کېږي؟ یخ کېږي. یعنې په پورتنۍ برخه کې درجه ته، په پورتنۍ ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړه وي نسبت وچې ته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په ښه ډول سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې. ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کم مواد چې د پورته برخ څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي؟ یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکتونه، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي. نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نه ورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واوریږي او د تودیه مثال کله چې دغه برخې تودې سي پاغه وخت کې دا ویل کیږي او وسمندرونو ته لا سندونو ته لار پیدا کوي. د دوی څخه چینه یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کم چینې چې جوړې سي دوی بیرته وسندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په ځکه باندې وسی پر خاورو باندې وسی بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لار پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي مثال ځینې نباتات همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي حشرات چونګښې حلزونونه دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل ایکوسیستم کې چې دی کم ژوندی موجودات چې دی مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو هغه تر مطالعې لاندې ونیسو دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول د دوی کم جوړښت دی دا ټوله موږ چې شي کوو څېړو او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دی دوی د نورو حیواناتو څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري کله چې دوی مرستې بیرته په خاورو کې جذبي ژده تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي او د دې عضوي مواد بیرته شکل د استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اولړیږي په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي د هغو د خوراک هغوی